هغوی ته د غالیو اوبدلو په بدل کې ډیر لږ پیسې ورکول کیږي. انا بدخین د افغانستان په شمال د اقه په نوم په یوه کوچني کلي کې یو کال تیر کړی دی. نوموړي په خپل کتاب کې د اقه د کلي د ترکمن ښځو خصوصي ژوند او د هغوی ناخوالې انځور کړی دی. بدخین وایي په افغانستان کې له اوږدې جګړې وروسته د دې هیواد ښځې د بې امنیتي او حقوقي مسایلو سره لاس او ګرېوان دي. انا بدخین په اقه کلي کې د خلکو د ورځني ژوند په اړه لیکي. د افغانستان د نورو وړو کلیو په څیر د اقه په کلي کې هم ټول خلک یو له بل سره خپلوان دي. هیڅوک له چا پردي نه دي. په دغه کلي کې خلک مداوم یو د بل کورونه ته ځي، یو له بل سره ویني. هلته د نارینهوو او ښځو ترمنځ چندان تبعیض نه احساسیږي. انا وایي له د باندې د افغانو ښځو په اړه خبره نسته یا نه احساسیږي، خو د کور په دننه کې هغوی ډیر تکړه او پیاوړي دي. دراز انا بدخین په مزار شریف کې هم له یوې افغاني کورنۍ سره یو کال ژوند کړی دی. هغې په خپل کتاب کې دې ته هم اشاره کړې ده چې افغان میرمنې له کومو شیانو سره مینه لري او له کومو شیانو څخه بد وړي. انا بدخین وایي د شتمنو او غریبو کورنیو په ژوند کې ډیر توپیر دی. نوموړې زیاتوي، په شتمنو کورنۍ کې د افغان میرمنو ژوند بهتر دی او د هغوی ډیری فشارونو کې ژوند کوي. ثروتمنې میرمنې په کابل کې په امریکایي پوهنتون کې لوست کوي، خو د افغانستان په سولي کې اته نوي خلک د فقر په حالت کې ژوند کوي او دوی د خپلې خوښې شیانو ته لاسرسی نه لري. هغوی نسي کولای چې په خپله خوښه لوړې زده کړې وکړي. نړۍ یوه غالۍ ده. د کتاب لیکونکي انا بدخین وایي که د افغان میرمنو امنیت تامین سي، خوراکي مواد ورکړل سي، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي او د کار زمینه ورته برابر سي، نو ژوند به یې ورسره ښه سي. د انا بدخین په وینا د افغان میندو او ماشومانو د مرګ و میر سطحه تر بل هر هیواد لوړه ده. لا اوس هم په دغه هیواد کې ښځې د ماشوم د زیږون پر وخت مري.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
مخکې تر دې چې د پټې خولې فریاد په پروګرام کې په غزنی کې د پښتنو ښځو د بشري حقونو له ستونزو تاسو خبر کړو. افغانستان د انتقال په مرحله کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم په افغانستان کې بشري حقونو ته په راتلونکو کې د اندېښنې په باب اوریدلی شئ.
افغانستان د انتقال په مرحله کې جوړونکې صالح محمد صالح.
السلام علیکم. د انتقال د مرحله په دې دریمه برخه کې دا مسله څېړو چې خلک مدني ټولنې او د بشري حقوقو ملاتړې ادارې تر 2014 میلادي کال وروسته بشري وضعیت څنګه ارزوي. افغانستان هغه هیواد دی چې د نړیوالو راپورونو له مخې په هرو دوو ساعتونو کې یو مور پکې د زیږون پر مهال مري. د ماشومانو مړینه هم پکې زیاته ده. د تیرو لسیزو د جنگ جنایتونو او له بشري حقونو د سرغړونې جدي پیښې هم پکې تعقیب سوي نه دي. ځینې عام افغانان په دې باور دي دا مهال د لکونو بهرنیو پوځیانو د بشري حقونو د ملاتړو د لسګونو ادارو او نورو سازمانونو په موجودیت کې هم پر ماشومانو او ښځو جنسي تیری روان دي. د ناامنیو له کبله اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسونې چارې ټکنۍ سوي. څو ځلې ډله ییز قبرونه وموندل سول، یا هم د تیرو لسیزو او کورونی جګړې د عاملانو د محاکمې غوښتنه وسوه، خو په عملي ډګر کې اقدامات پڅوه. لزینو کسانو په باور لزینو ستونزو او ګوښونو سره سره دوی ګمان نه کوي تر 2014 میلادي کال وروسته دي په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې خراب سي. د پکتیا اوسیدونکو احسان الله،
د 2014 کال اندیښنې تر یوه حده به رښتیایی مخکې افغانستان او اوس افغانستان د بشري وضعیت لکه څه رقم سي مخکې و دي غنه ډیر ښه سوی، او زه دومره اندیښنه نه لرم ځکه افغانستان که اوس یو کمزوری نظام وي خو نظام ده، یعنی د بشر یو څه کې خوندي ده. داسې ستونزې به په هر هیواد کې وي، په داسې هیواد کې لکه افغانستان ډیر وخت جګړې ځپلی ده. طبیعي ده تر نورو هیوادونو به دلته بشري وضعیت یو څه له ستونزو سره مخ.
خو وخت نه وخت په ځینو راپورونو کې سیاسي کارپوهان او ځینې امنیتي چارواکي اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او افغان قواوو ته د امنیتي مسؤلیتونو تر سپارلو وروسته شایي بشري وضعیت لا پسې خراب سي. دوی په دې باور دي چې آسیب پذیر سیمو ته به د بشري مرستو رسونې چارې هم اغېزمنې سي.
نوم اسماعیل د پټیرو لسو یولس کلونو کې چې نړیوال ځواکونه هم په افغانستان کې او افغان ځواکونه افغان حکومت هم د تیرو حکومتونو پرتله باندې ډیر پیاوړي وو، موږ نظام لار حکومت موجود وو، خو بیا هم هغه بشري وضعیت داسې نه و چې موږ ښه وبولو. انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل، په هر سیمه کې موږ هر ورځ بدو خبرونو اورېدونکي وو. نو راتلونکي کې هم اندېښنې موجودې دي، ځکه چې هغه زورواکان چې څو لسیزې افغانستان په دوزخ بدل کړی وو بیا هم هغه زورواک پاتې دي، لا هم هغه جنگ سالاران ټوپک سالاران چې په واکې پاتې دي او هغه رقم ډلې لري د هغوی په ژوند کې د هغوی په واک او قدرت کې هیڅ بدلون رانغی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو د څانګې مشر مارک باودن ویل افغانان شایي تر 2014 میلادي کال وروسته زیاتو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
افغانستان د بشري مرستو لپاره په ډیره ټیټه ساته کې دی. په دې هیواد کې په هر دوو ساعتونو کې یو مور د ماشوم د زیږولو پر مهال مړ کیږي. افغانستان په نړۍ کې دریم هیواد دی چې زیاتو بشري مرستو ته اړتیا لري. مونږ باید د بشری مرستو تمویلولو ته په راتلونکي کې په دې هیواد کې ډیر کارونه وکړو او دا پلان په ښه توګه عملي کړو.
ملګری ملتونه د اعلان په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې وویل تر 2014 میلادي کال وروسته به له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو دلچسپي کمه سي. د دې ادارې ویان عبدالحسیب رحیمی
په تیرو څو کلونو کې د بشري مؤسسو لاسرسي هغه مناطقو ته چې جنگ ځپلې وي هغه مناطقو ته محدود شوي دي. نو امنی او بشري مؤسساتو لاسرسي لکه محدود کړي دي چې د دې تاثیر مستقیما هغو خلکو په ژوند کې دي چې د جنگ نه متضرر شوي دي. یو بې پلوه مؤسسه په توګه د جنگ دواړو خواو ته سره په تماس کې یو او د دوی نه غوښتنه کوو چې بشري مؤسساتو ته باید اجازه ورکړي چې هغه خلکو ته د جنگ نه متضرر شوي او شرینی از مندی لري هغه ته کومک ورسوي.
سور صلیب دا اندیشنه په داسې حال کې څرګندوي چې په ورستیو کې د مرستې رسونې پر نړیوالو ادارو او سازمانونو هم بریدونه وسول. په جلال آباد کې د سر صلیب او په کابل کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM پر دفتر ورستۍ برید یادولای سو. خو یو بل اداره وایي چې فکر نه کوي راتلونکي کال دی په افغانستان کې بشري وضعیت خراب سي. د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال وایي په دې اړه تشویش کول بی ځای دي.
زه فکر کوم چې د 2014 کال نو وروسته به هیڅ قسم تداسي بد وضعیت نه رامنځته کیږي، ځکه نړیوالې ټولنې په افغانستان کې ډېره زیاته سرمایه ګذاري کړې ده او دوی هیڅکله نه غواړي چې دغه سرمایه ګذاري د دوی په سیمه